تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پښتونخوا کې د سهار لس بجې سوې دي. زه بوریوال کاکړ مو په دې ساته خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې تاسو ته د پاکستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې در خبرو. د خبرونې په دویم نیمه کې درته د مشال ریډیو اونیزه خبرونه مشال ترانا لاندې باس هم وړاندې کوو، خو تر هغه وړاندې خبرونه ته پام اړوو. لومړی د مهم خبرونو سرټکی. د جنوبی او شمالي وزیرستان اوسیدونکو وایي حکومت دی د دوی په سیمه کې د رواني بدامنۍ مخه ونیسي. د لادرک بلوچستانو د خوشکولو لپاره په کراچي کې احتجاج شوی دی. او د نوي کال په لومړۍ ورځ د کورونا وایرس اومیکرون بڼې له کبله په نړۍ کې د الوتکو په زرګونه پروازونه ځنډول شوی دی. اوس بشپړ خبرونه. د جنوبی او شمالي وزیرستان اوسیدونکو وایي حکومت د دوی په سیمه کې د رواني بدامنۍ مخه ونیسي. دوی وایي د حکومت او پوځ هغه ادعاوي بې ځای دي چې په وزیرستان کې یې امن د پخوا پرتله پر ځای کړی دی. د جنوبی وزیرستان یو قبایلي مشر سید انور د جنوري پر لومړۍ نیټه مشال رډي ته وویل د پوځ له ورتګ سره امن لا خراب شوی دی.
اپریشن مخ کی حالات څنګه و؟ اپریشن درست څنګه دي؟ نو حالات اپریشن مخ کی کوم و کنه؟ دا دومره نو خراب لکه څنګه چې اوس اپریشن درست خراب جامونه دوه اغست دي. ارمی هلته تله ده، هر ځای کې ارمی ده. او امن خراب شوی دی، امن راغلی نه دی ورسره.
د خبر پښتونخوا د حکومت ویاند بیرستر محمد علي سیف مشال رډي ته وویل حالت تر پخوا ډیر ښه شوی او حکومت لګیا دی چې دا مسله د تل لپاره هواره کړي. پښتون ژغورنې غورځنګ د خپلو بندي غړو خوشی کولو لپاره نن په کراچي کې احتجاجي غونډه کوي. د کراچي په سوراب ګوټ کې د ماسپښین پر 3 بجې د رابلل سوې دی غونډې ته به د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین ترڅنګ د غورځنګ یو شمېر مخکشان او د بشري حقوقو مبارزین ویناوي کوي. د دې احتجاجي جلسې هدف د غورځنګ د غړو لپاره ژغ پورته کول دي چې دا وخت په بیلابیلو جیلونو کې بندیان دي. په دوی کې د جنوبي وزیرستان پارلماني استازي او د غورځنګ مخکښ علي وزیر فعال هني پښتين او سبدال ايوش مرنور شامل دي. پښتون ژغورني غورځنګ وايي ریاست دا کسان بي ګناه نيولي، خو حکومت وايي دوی د ریاست زيد ويناوي کړي دي. د خبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان وایي حکومت یې د صوبې د پرمختګ لپاره د لسیزو پلان جوړ کړی دی. نوموړي دا خبره د جنوري پر لومړۍ نیټه په سواد کې د ځایي مشرانو جرګې ته په وینا کې کړې ده. هغه ویل چې په دې برخه کې یوازې په سواد کې د 230 ارب روپیو بیلابیلې پروژې سرته رسوي. نوموړي ادعا وکړه چې په راتلونکو 240 کالو کې به په سواد کې د اسانتیاو په برخه کې هیڅ مسله نه وي. خو په دې جرګه کې شریکو یو شمېر مشرانو مشال رډي ته وویل چې په اوس وخت کې د دوی تر ټولو لوی مسله ګرانی ده او د دوی په وینا وزیر اعلی هغه په اړه هیڅ هم ونه ویل. د لادرک بلوچستانو د خوشکولو لپاره په کراچي کې احتجاج شوی دی. د جنوري پر لومړۍ نیټه تر سره شوی دا احتجاج د ورکو بلوچستان لپاره مبارزه کوونکي سازمان وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز رابللی و. د دې سازمان مرستیال مشر ماما عبدالقدیر بلوچ وویل چې ریاست په تیرو شلو کالو کې 250,000 بلوچستان په زور لادرکه کړي دي. دوی ویل یوازې بلوچستان نه، بلکې سندیان او پښتانه هم په زرګونه ورک دي. احتجاج ته وینا کوونکو ویل کالونه بدلیږي، خو د دوی ستونزې هوارې نه سوي. د دوی په وینا حکومت تر اوسه ورسره کړې یوه ژمنه هم نه ده پوره کړې. د پاکستان حکومت یو پلو دا تورونه ردوي چې ګواکې دا خلک دوی وړي دي، او بل پلو یې د راخوشې کولو لپاره کمیشن هم جوړ کړی دی. په افغانستان کې د طالبانو حکومت ادعا کړې چې په ننګرهار کې 194 کسان د جنایي جرمونو په شک نیولې دي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت پرون پر ټویټر لیکلی چې دا کسان یې د یوې میاشتې په موده کې له وسلو او جعلي پیژندپاڼو سره نیولې دي. دا په داسې حال کې ده چې د اګست پر نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې په دغه هیواد کې د بېوزلۍ او لوږې سطح لوړه سوې ده، چې ورسره د جرمونو اندازه هم زیاته سوې ده. او د نوي کال په لومړی ورځ د کورونا وایرس اومیکرون بڼې له کبله په نړۍ کې د الوتکو په زرګونو پروازونه ځنډول شوي دي. د دې لامل د الوتکو په کارکوونکو کې د کورونا وایرس خپرېدل شودل شوي چې له امله یې د کارکوونکو کمی رامنځته شوی دی. د نړۍ پر پروازونو نظر لرونکي ویبپاڼې فلایټ اویر په وینا د پرون ورځې تر نیمایي پورې تر 4600 زیات پروازونه ځنډول شوي وو. د ویبپاڼې په لیکنه په دې کې تر نیمایي زیات امریکایي پروازونه وو. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د نوریدونکو د شمالي او جنوبي وزیرستان اوسیدونکي وایي حکومت دی د دوی په سیمه کې د رواني بدامنۍ مخه ونیسي او د دوی ژوند دی په آرام کړي. دوی شکایت کوي چې په سیمه کې د بدامنۍ تر پیښو وروسته امنیتي سرتیری د عملیاتو پر مهال عام وګړي ځوروي. د سیمو ځینو اوسیدونکو مشال رډیت وویل چې پر پوځي عملیاتو سربیره د دوی په سیمه کې له وسلوالو څخه دا سیمې نه دي پاکې شوي او د دوی د ځورونې لړۍ دوام لري. دا په داسې حال کې ده چې په شمالي وزیرستان کې د څلورو پوځیانو تر وژل کېدو وروسته هلته پوځي عملیات شوي. بلخوا د جنوبي وزیرستان درې مسجد کامی جرګې هم په هغه سیمو کې کاروایی دفتر د انتظامی دفتر مخې ته د امن باوري کولو لپاره احتجاج کړی او غوښتنه یې کړې ده. خو د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې په هغو سیمو کې کاروایی کېږي چې وسلوالو یا کلي یا کورونه کارولی وي. تفصیل ملیحا امیرزاده راکوي.
د شمالي او جنوبي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې په سیمه کې ناکراره او ناامن حالاتو د دوی ژوند سخت اغیزمن کړی دی. دوی وایي چې حکومت په مختلفو وختونو کې د وسلوالو خلاف بازی کارروایانې وکړي او سیمه یې له وسلوالو پاکې وګرځولې چې د امنیت په ضمانت د کډوالې وروسته خپلو کورونو ته ستانه شول، خو حالات اوس هم خراب دي. دوی وایي چې امنیتي چارواکي او ځایي انتظامیه د حالاتو د ښه کېدو خبره کوي، خو ځمکني حقایق هغه شان نه دي. د جنوبي وزیرستان یو ځایي مشر ملک سعید انور د جنوري په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل که حالات ښه شوي وي نو د هدفي وژنو، بمي بریدونو او د نام نه پیښې به نه تکرارېدي او په نتیجه کې به ځایي ولس نه ځورېدي. نوموړي زیاته کړه،
مثال پاک آرمی دی، بل طرف ته چې کوم ورسره خلک په جنگ دي یا طالب دی یا دهشتګر دی یا څه هم دي، هغه خو یو فیصله شوی دی چې راځه بس تاسو سره جنگ کوو. هغه ته خو خپل ټارګیټ، خپل اهداف معلوم دي. اصل کې چې چرته اثر دی خو د عام ولس او د عام خلکو په زندګۍ باندې دی. نو که تاسو وګورئ چې اپریشن مخکې حالات څنګه وو، اپریشن وروسته څنګه دي، نو حالات اپریشن مخکې کوم وو کنه دغه دومره نه و خراب لکه څنګه چې اوس اپریشن وروسته خراب ګامونه دوه اخیستل دي. آرمی هلته تللی ده، هر ځای کې آرمی ده، خو امن خراب شوی دی، امن راغلی نه دی ورسره.
د سیمې اوسیدونکو وخت په وخت امن ضمانت باوري کولو او ذمهوار کسان د قانون منګلو ته د سپارلو غوښتنې لپاره احتجاجونه کړي دي. د ډسمبر په 13مه په ټانګ کې د جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر دفتر مخې ته د درې مسجد مشرانو جرګه او احتجاجي لاریونو شو. په هغه جرګه کې له حکومت ته غوښتنه وشوه چې د هدفي وژنو مخنیوی وکړي او په سیمه کې ناامن قایمولو لپاره دې جدي ګامونه پورته کړي. په شمالي او جنوبي وزیرستان کې امنیتي او انتظامي چارواکو په بیا بیا مشال ریډیو ته ویلي چې د امنیت ټینګولو لپاره هلې ځلې روانې دي. د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر خالد اقبال د دسمبر په 13مه مشال ریډیو ته ویلي چې په دې کې شک نشته چې اوسم په سیمه کې د بدامنۍ واقعات کیږي، خو ډاډ یې ورکړ چې په سیمه کې د امن لپاره روان اقدامات په نتیجه ضرور ورکړي. اخوا په شمالي وزیرستان کې هم د وسلوالو او امنیتي عسکرو ترمنځ بریدونه په دې وروستو کې په دوامداره توګه کیږي. د 2021 کال د دسمبر په 13مه د میر علي په خیسور کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته کې څلور امنیتي سرتیري وژل شول. د پیښې وروسته د سیمې اوسیدونکو له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې چرته هم ځمک لاندې بمي چاودنه وشي یا سبه د پیښه وشي، نو په نتیجه کې ځایي خلک ځورول کیږي. خو په شمالي وزیرستان کې یو امنیتي چارواکي د نوم نخودو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دوی دغه تورونه ردوي او ویل چې د وسلوالو ضد عملیاتې په سیمه کې د امنیت لپاره روان کړي دي. په اسلام آباد کې میشته جنوبي وزیرستان خبریال سلیم محسود مشال ریډیو ته وویل چې له وسلوالو طالبانو سره د حکومت یو میاشتنی اوربند ختمېدو وروسته هم په قبایلي سیمو کې حالات خراب شوي دي.
په علاقه کې څه اٹیک وشي یا غي کاونټر اپریشن خو کیږي خامخا، نو خامخا علاقه کې بیا امن خراب شي او هغه په وجه بیا نه کاروبار په نمونه کیږي. اوس خو ٹی ڈی پی بیا ری ارګنایز شو، اوس خو چې اٹیکس کیږي هم لکه دا اوس افیشلی کنفرمیشن یو شو د دې خیسور والا اٹیک، بس او نور هم مشکلات زیاتېږي. ولې چې ٹی ڈی پی ارګنایز شو او مذاکرات هم فیل شول، نو مخکې زه خو مشکلات وینم پکې دي. لکه 9 دسمبر باندې سیز فایر ختم شو کنه، نو 9 دسمبر نه بعد تر 31 دسمبر پورې دوی ٹوٹل 45 اٹیکس کلیم کئی ٹول ریجن کے، اور پاگا کے 14 پر نارتھ وزیرستان کے اور 14 بجوڑ کے.
د ناقانونه وسلوالي ډلې طریقې طالبان پاکستان د 2021 کال د نومبر 9 نه تر دسمبر 9 پورې له حکومت سره یو میاشتنی اوربند اعلان کړو، خو طالبانو تر دې پس دغه اوربند نور اونغ غزولو. د قبایلی سیمو اوسیدونکو د ګیلو په جواب کې د خیبر پختونخوا حکومت ویان بیرسټر محمد علي سیف د جنوري په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل چې په هغو سیمو کې چرته چې وسلوالي د خپلې پناهګا په توګه استعمالوي هلته د کاروایی علاوه بل لارې نه وي. نوموړي زیاته کړه،
کلم چې په یو علاقه کې یا جنگي صورت حالي هلته کې یقیناً چې کم عوامي عوام به غي ضرور داسې یو نیم ځای کې چک پوسټونو په وجه تنګیږي، غي ته تکلیف رسېږي. دغه خصوصا شک نشته چې خلک د ډېر ډسټرب کیږي، خو د دې اوس بل لار څه ده چې کله یو علاقه کې د ملک خلاف کار کول وال خلک راشي او هغه علاقه استعمالي، نو د فوج یا د سرکاري ادارو د پاره بیا څه لار ده د هغه د مخنیوي کولو لپاره، ځکه چې کاروایی نه کوي نو هم خلکو ته تکلیف. خلک دا وایي چې زمونږ په علاقو کې دهشتګردي دا خو زر دا ګړمه چې کم شکایات د هغه ځای د خلکو د نن نه یو څو کاله مخکې اوس هغې کې ډېر فرق راغلی دی. انشاءالله دا ډېر زر به دا سیزونه کنټرول شي او زه دا ګړمه چې دا مسلې به بس په مستقلو بنیادونو باندې حل شي.
د پاکستان پوځ په 2009 کال کې په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف د راهي نجات په نوم او په شمالي وزیرستان کې په 2014 کال کې د وسلوالو خلاف د ضرب عضب په نوم عملیات ترسره کړي. د دواړو کاروایانو وروسته د پوځ دعوه چلته د وسلوالو ټیکانی ختمې کړې دي، خو د پوځ حکومت پر دې داو سربېره هلته د وسلوالو لخوا پر امنیتي عسکرو او عامولس بریدونه او هدفي وژنې دوام لري. له غیر سرکاري شمیرو سره سم په 2021 کال کې په شمالي وزیرستان کې 13 هدفي بریدونه شوي دي چې پکې د سرتیرو او حکومتي کارکونکو په ګډون لسګونه ولسي وګړو ته مرګ ژوبلا وخت.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږو بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
تاسو مشال ریډیو ته ورجاست د نو اوریدونکو لکه څنګه تاسو په مخکنی ریپورت کې هم واوریدل چې په وزیرستان کې د بدامنې پیښې دوام لري. د تیرو څو کلونو په څیر په جنوبي او شمالي وزیرستان کې په 2021 کال کې هم د بدامنې پیښې په دوامدار توګه روانې وي. په دې کې شمالي وزیرستان ډیر ځپل شوی وو، هلته د نورو سیمو پرتله د پی وژنې چاودنې او بریدونه زیات شوی وو. په دې کې ځایي فعالان مشران او د امنیتي ځواکونو غړي هم په ګڼ شمېر وژل شوي او ټپي شوي وو. د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر په دې سم کې د تیر کال په اردو کې سویو د بدامنۍ پیښته کتنه کړې ده.
2021 کال جنوري نه تر دسمبر 1 نیټه پورې شمالي وزیرستان کې د مشال ریډیو د شمیرې تر مخه 13 هدفي بریدونه شوي چې پکې تراویو زیات ځایي مشران ځوانان او هم ځنا سرکاري اهلکاران وژلې شوي جوړل شوي دي. په 2021 کال کې شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو سرکاري شمیره بیا 18 خایي چې د غلطه په ټول کال کې 18 هدفي بریدونه شوي، خو د مشال ریډیو د ریپورټونو په اساس د غشمیر 13 تر رسي. تیر 2020 کال کې شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو شمیر 65 خو او 2019 کال کې د سرکاري شمیره او مشال ریډیو د ریپورټونو په اساس د هدفي بریدونو شمیر 150 تر رسیدلی وو. 2013 کال کې د غلطه تر شلو پورې هدفي بریدونه شوي ول چې دغه بریدونه هم د 2013 کال فروری میاشتې نه پیل شوي ول. 2021 کال کې د نورو کالونو په پرتله زیات هدفي بریدونه ریپورت شوي چې زیاتره شمالي وزیرستان په میرعلي کې شوي. په دغه هدفي بریدونو کې یو د فروری په 16 نیټه د میرعلي هغه هدفي برید هم دی چې په یو برید کې وسلوالو سلور خزینه کارکون کې په یو ځای وژلې وي. د اگست په 20 نیټه میرعلي ملاګان سیمه کې په یو بل هدفي برید کې د سیمې د ځوانانو تنظیم مشر نور اسلام داوړ په برید کې وژلې وو چې د دغه وژنې ضد ځایي ولس احتجاجونه او جلسې کړې وې. هم دغه شان د سرکاري شمیرې تر مخه شمالي وزیرستان کې 2021 کال کې 30 وسلوال بریدونه یا د وسلوالو او امنیتي سرتیرو ترمنځ نشته شوي چې لسګونه امنیتي عسكر پکې وژلې شوي جوړل شوي دي، او هم د چارواکو په وینا ګڼ وسلوالي هم په دغه نشته کې وژلې دي. یو لوړ پوړی امنیتی چارواکی سمودا وړاندې مشال ریډیو ته ویلي چې 2000 کال کې د نشته او مخصوص عملیاتو په دوران 95 وسلوال وژلې شوی او 2018 کال کې 3500 زیات وسلوال د دوی زید کاروایو کې پنه خکړی چې د وسلوالو زید دغه مخصوص عملیات باید دوام لري. هم دغه شان 2018 کال کې د سرکاري شمیرې تر مخه شمالي وزیرستان کې وسلوالو 1540 د ځمکې لاندې خخکړل شوی بامی یا ماین 14 په امنیتی ځواکونو کړي چې لسګونه فوزیان په دغه بریدونو کې هم وژلې شوي او ژوبل شوي دي. د سرکاري شمیرې تر مخه 2000 کال کې بیا شمالي وزیرستان کې د ځمکې لاندې خخ شوي یا سړک غاړې 40 بامی بریدونه شوي ول. شمالی وزیرستان کې 2018 کال کې د نورو کالونو په پرتلا زیات هدفي بریدونه وشول. ځایي خلک تور پورې کوي چې تر اوسه هم د هدفي بریدونو یو ککړ هم گرفتار نشو، نه یې پلاټنې سرته ورسېدې او دغه بریدونه ورځ تر بلې زیات شوي. خو د شمالي وزیرستان پولیسو مشر عکی کوسین او انتظامی امنیتي چارواکو په وار وار مشال ریډیو ته ویلي چې د وسلوالو زید مخصوص عملیات روان دي. د ترهګرې زید پولیسو هم اوس کاروایانې پیل کړې، ګڼ وسلوال یې وژلي. امنیتي چارواکو دا هم ویلي چې ولس باید ملاتړ وکړي، د وسلوالو مرسته نه وکړي. په بدامنی کې ککړو زید مقدمه جوړې شوې، په زید یې کاروای روانې دي. ځایي خلک وایي چې هدفي بریدونه نامنۍ بامی او وسلوال بریدونه ورځ تر بلې زیات شوي. خلک د ځان د ژغورنې په اړه فکرمند شوي. د تیرو کالونو په څیر 2018 کال کې هم شمالي وزیرستان کې د دغه نامنۍ زید وخت په وخت ځایي ولس احتجاجونه کړي. ځایي ولس د امن باوري کولو غوښتنې تکرار کړي. امنیتي چارواکو هم په وار وار ویلي چې سیمه کې تر ډیره حد امن پر ځای شوې، د پاتې وسلوالو زید مخصوص عملیاتو ته دوام ورکړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د نورونکو د ورکو بلوچستان لپاره په کراچي کې احتجاج سوی. د لادرک بلوچستان د خوشکول لپاره مبارزه کوونکو پر حکومت ژغ کړی چې ورکړل سوی په زرګونه کسان دي زر تر زر پیدا او خوشکړي. د غشتنه د جنوري په لومړۍ نیټه په کراچي کې د هغې احتجاجي غونډې پر مهال سوی چې د ورکو بلوچستان لپاره مبارزه کوونکو سازمان وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز را بللې و. د دې سازمان مخکښانو په بلوچستان کې د ورکو بلوچستانو پر مسله خبرې وکړي. دوی دا وکړه چې ریاست په تیرو 20 کالو کې 250,000 بلوچستان لدرک کړی دی، خو ریاست دا نه مني. تفصیل نیاز علی راکوي.
دا غونه د هغه احتجاج کوونکو بلوچستان دی چې د نوې کال 2023 جنوري پړمبۍ نیټه د کراچي پریس کلب مخته د خپلو کورنو د لادرکا کسانو د خوشی کېدو لپاره احتجاجي مظاهره وکړه. یادا مظاهره وایس پار بلوچ مسنګ پرسن اتحادی را جوړ کړی و چې په ګن شمیر کې د لادرکا کسانو د کورنو غړو او مدني فعالانو پکې ګډون او ویناګانې وکړي. د یادې مظاهرې په وخت وایس پار بلوچ مسنګ پرسن د کراچي یو غړی عبدالصمد بلوچ مشال ریډیو ته وویل چې د تیر کال په څیر یو بل کال هم بدل شو، خو موږ ستونزې نه دي بدل شوي.
روڈوں پر تھے، آج پہلا جنوری 2022 ہے، آج بھی ہم اسی طرح روڈوں پر ہیں.
دیوائی چمنگ مخ کی ہم پر سڑکوں نو نند 2023 کال جنوری ممبئی نیٹا دا نن ہم منگ دغسی پر سڑکوں یو. دا احتجاج دلا درکا کسانو لپاره دے. دا غختنی یوازی دلا درکا عبدالحمید زہری بلوچ لپاره ندی. دا غختنی دولس کال وڑان دے لا درکا شوی ڈاکٹر دین محمد بلوچ، ذاکر جان بلوچ اور راشد حسین بلوچ لپاره ہم دی.
زاہد بلوچ کا بھی ہے، راشد بلوچ بھی ہے.
دا احتجاج کو ان کو پوینا حکومت دلا در کشو کسانو د مسلو حوارولو داوا مخ کی هم کړي وا او وسی هم کوي. خو په ورته وخت کې د بلوچستان د بیالا بیلو سیمو خلق بیا په کراچي او پټول هواد کې لا درک کیږي او مړي هم مندل کیږي. او بیا حکومت یو خوا د هغه لا قانونا ګرځولې شوی تحریک طالبان پاکستان او ملکی د مذهبی ډلو سره خبری کوي چې خلک یې وجلې دي، پولیسی وجلې دي، هیواد ته زیان رسولې. خو بل خوا په ورته وخت کې بلوچیان نن هم لا درک کیږي او حکومت تر وسه زموږ سره کړي ولا یو وعده هم نه ده پوره کړي. یادې مظاهرې ته په وینا کې د بلوچ مسنګ پرسن مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ په خپل وینا کې وویل چې تیرو شلو کلونو کې 250 زره بلوچان جبري لا درک شوي دي، او بیا هم داسې پښتانه او سندیان هم لا درک شوي دي. ورست تر بلې دا ډول پیښې سیوا کیږي. څوک چې د خپل حق لپاره غږ پورته کوي بے درک کیږي. په هیواد کې د وینا او ژوند کولو ازادي نشته. ماما قدیر بلوچ مشال لیډو سره په خبرو کې وویل
دا ګوره احتجاجونه دا نن دی په زرو موږ احتجاجونه مظاهره لانګ مارچونه احتجاجونه کړي دي دا بے درک خلق دپاره. نن دا مظاهره ته ګوري دا عبدالحمید زهری دی دې ته پورته کړي دي دوی کوشنیان دوی کوروالا دا ګرد راغلي دي احتجاج کې دا شل کال کې یعنی 2019 نن پورې 250 کسان دا وقت بے درک دے مش بلوچستان اور لزر سندیان پلکو پشتون ہم خیبر پختونخوا کے یا کوئٹہ کے بے درک دے.
دا احتجاج کون کو پوینا چې د بلوچستان گن شمیر زوانان امنیتی دارو بغیر عدالتا بغیر قانونی توگا بندیوان ساتلی دی او عدالتونو ته هم نو وړاندې کوي. دوی ویل چې موږ پر لپسې د هیواد په هر برخه کې احتجاج کړي او وزیر اعظم عمران خان هم موږ ته تسلی را کړې وا. خو هر ورځ امنیتی ادارې خلک بے درک کوي او هیڅ څوک تپوس هم نشي کولی. خو موږ به اوس چوپ پاتې نشو او دا احتجاجونه به دوام لري. خو بلخوا د پاکستان فوج په وړاندې وار په وار په هیواد کې د لا درکه خلکو په اړه دغه تورونه رد کړي دي، او بیا په پاکستان کې د لا درکه کسانو د موندلو لپاره په 2011 کال کې یو کمیشن هم جوړ شوی دی. یاد کمیشن د 2021 کال په جنوري کې په خپل یو راپور کې ویلي دي چې تر دې وخته 6944 لا درکه شوو کسانو مقدمه عدالتونو ته وړاندې کړل شوې دي، چې پکې 4728 هواري کړل شوې دي. او بلخوا بیا وفاقی حکومت سو مودې وړاندې د خلکو د بې درکۍ د مخنیوي لپاره په قومي اسمبلی کې یو بل هم وړاندې کړی دی. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان ویلي چې د سوات په ګډون یې د سوبې د پرمختګ لپاره د لسیزو پلان جوړ کړی دی. محمود خان د جنوري په لومړۍ نیټه د سوات په سیدو شریف کې د ځایي مشرانو جرګې ته په وینا کې ویل چې د سوات لپاره د 230 ارب روپیو بیلابیلې پروژې سرته رسوي. خو د جرګې یو شمېر ګډونوالو وروسته مشال ریډیو ته وویل چې په اوس وخت کې یې تر ټولو لویه مسله ګرانی ده چې د دوی په وینا عام ولس یې ډیر ځپلی دی. دوی ګیله وکړه چې اعلی وزیر محمود خان جرګې ته په وینا کې پر همدې مسله هیڅ هم ونه ویل. نیاز احمد خان رپورټ لري.
سوات سیدو شریف په دودیا حال کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان چې ورسره د سیمې د قامی او صوبایي اسمبلی غړي هم موجود ول، لوی جرګه چې پکې تر 3000 نه زیات د سوات بیلابیل سیمو مشران شامل ول، د صوبایي حکومت کارکردګۍ په اړه تفصیلي وینا کې ویل چې سوات لپاره 250 ارب روپو په لګښت سره چکدرې نه تر پتیپور پورې موټروی باندې به د جنوري په 15 نیټه کار شروع شي. دوی ویل سوات کې شپږ یونیورسيټۍ جوړوي، د پاکو اوبو 8 ارب روپو سکیم روان دی، د وو تحصیلونو ټول اسپتالونه پراخ کول دي، د لوبو میدانونه هم جوړولو منسوبه روان دي.
روان 34 سال چې ساسو د ایجوکیشن، ساسو د ډرینګینګ واټر سپلای، ساسو د روډز، ساسو د بجلی، ساسو د ګیس، د سبب تعلیم، د ټول پلانینګ کم از کم د 34 سال پورې ودا کم کارونه چې نن مونږ کوو یا سر ترسي یا شروع کی په کال دوه کې باغم کمپلیټ کیږي. نو کم از کم د دې سیمې د 34 سال پلانینګ دی. 35-40 سال کې به انشاءالله د سوات خلکو ته پر اس داسې ځای کې به تکلیف ورته نه راځي انشاءالله.
وزیر اعلی په دغه محل ویل چې دې صوبه کې چې کوم وزیر اعلی راغله خپل ضلع ته زیات پړن ورکړي. د وزیر اعلی جرګې وروسته هر کې ناست د استادانو اتحادیې وحدت اساتیزه ضلع سوات مشر قاری محمد علي په دغه اړه وویل
دا کوم خبرې چې ما واورې دي الله دې کیس دل دې خدای پاک وجود ورکی. خو په الحال چې دې د منګای په حواله باندې دغه موږ د غټه مسله د ستونزه ده هغه په حواله باندې څه خبرې نشته. په الحال موږ د بجلی په بیل کې 900 روپے 100 روپے بل لازم یو د رعایت په نوم باندې پاغې باندې ټیکس دې د 300 او 300 روپو پاغې باندې ټیکس یو مولانا سي پاغې کې سوال مو کو چې موږ نه سوال کو چې دیشنه من خلاص کې موږ دغه عمومي ساتو چې دغه بمو کې دا کوم خبرې جوړې.
په سواد کې د سلورې درجه سرکاري ملازمینو اتحادیې بشر سید خطاب وای چې وزیر له دوی سره نه خبري وکړي او نه په خپل وینا کې دوی پاړه سوال
په دې سواد کې ځمې ده زمونږ پنځه کیلو سکار واغې نیم کیلو را کوسګړي په کار ده چې زمونږ هم څه خبره کړي نو مونږ ته احساس شو چې زمونږ سرکاري ملازمینو خبره وکړه نو ترقی کارونه دي هغه لګیا دي تیر حکومتونو کړي دیم کړي نو زمونږ د وزیر اعلی صاحب نه دا اپیل او دا درخواست چې زمونږ سرکاري ملازمینو د ټیم راکی زمونږ هم ډېری مسلې زمونږ خوشاله شو چې زمونږ راکی وزیر اعلی راغی او مونږ لا فخر پکار دی خو دلم احساس پکار چې زموږ ملازمینو سره ملاقات وکړي زموږ مسلې حل کړي.
د تحصیل برکوټ مانیار کلی پخوانی ناظم شپې تکلن مشر محمد اساق لالوی چې د صوبای حکومت سره ترقیاتي کارونه په نظر راځي خو دې وطن کې ګرانی زیاته شوې ده او دولت چونی مشکل کړی دی.
دغه د ګرانی د خلک پر یاد کوي نو په دې باندې هر سړی هغه ته لګیا دی چې دا ګرانی تاسو لکه کوشش وکړي چې دا کم شي ولې د غریب دپاره دا ګرانی ډېر یو دغه دی مصیبت ته ولې چا په خپل دیاړې باندې دغه نه کیږي.
وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان سواد دورې په محل د جرګې نه وړاندې بنګوره کې د باز ترقیاتي منصوبو پرانسته هم وکړه چې پکې د یتیمانو ماشومانو ادارې خپل کور او سواد جیل ودانۍ شامل دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
تاسو موږ غله مشال ریډیو څخه اوري د خبر ضلع د باړي تحصیل یو شمیر وګړي وایي چې هلته د نجونو سکولونه لپام غورځول سوي او ښځینه استادان پکې حاضري نه کوي. د دوی په وینا له دې سره د دوی د سیمې نجونه د تعلیم له حاصلولو بې برخه پاتې کیږي. دوی وایي په کار ده چې د نجونو په تعلیمي ادارو کې کارکوونکي پوره کړل سي او ورسره نورې اسانتیاوې هم ورکړل سي. د خبر د تعلیم څانګه وایي چې په دې ضلع کې د ښځینه استادانو د غیر حاضرۍ په اړه چې د چا کم شکایت وي نو په کار دي دوی ته ورسي. تفصیلی فرهاد شنواری راکوي.
د باډي اوسیدونکو شکایت کوي چې هلته د جنکو په سرکاري سکولونو کې خزینه استادان حاضری نه کوي او په سکولونو کې سہولتونه هم نشته. په باډه کې د تعلیم د ود لپاره کارکونکو مدني فعال عارف اپریدی مشال ریډیو ته وایي
پته داسې ټیچر ډېر هم شته دي لکه دلته ناراضي نو هغه باندې شکایتونه هم شوي دي درخواستونه هم ورکړي شوي دي. دې سره چونکې د انضمام باوجود حکومت خو دعوه کړې دي چې را مونږ به تعلیم ته ډېر اهمیت ورکوو خاص کر د جنکو تعلیم ته ولې چې قبایلي سیمو کې خود زنانه لکه تعلیم شره ډېره کمه ده نو چې په ټیم باندې ټیچر تر نه شي او ماشومان هغه اټینډ کړي نو بیا خو نه کیږي لکه ټول کال دلته کې بس په دې تیر شي چې را بس نن به ان شاء الله مسایل حل شي سبا مسایل حل شي خو دې کې په ماشومان کال تیر شي او بیا ځای شي. دا ځانته کې د جنکو هغه آواز یا چې کومې ماشومان تعلیم ترلاسه کوي هغه آواز نشي پورته کولی یا دې سره چې کوم قبایلي ټیچرز دی باز هغې هم چې کوم دی لکه په میډیا باندې نه راځي نو د هغې چې کوم هغه آواز بیا هم لکه مخې ته یو شکل کې نه راځي نو مسایل چې موږ راغونډ کوو لکه په هر سیکټر باندې د دې دي د دې په ترانسپورټ باندې دي د دې په فیسلټیز باندې دي. دې سره چې کوم موږ ویلی شو چې دلته درس او تدریس کیږي د هغه په ټایم باندې نه کیږي او ټن ټیبل باندې چې کوم دی کار نه کیږي.
د خیبر ډیپټي ډیسټرکټ ایجوکیشن افسر حیات خان وایي چې د تعلیم محکمې سره تړلې ذمہوار ادارې او افسران باقاعده د دې سکولونو معاینه کوي او د خزینه استادانو د حاضرې په اړه چې د چا کوم ډول شکایت وي نو په جمرود کې زمونږ په دفتر کې جمع کولی شي.
ایجوکیشن مانیټرینګ اتارټي باقاعده سره څنګه به خپل ویزټس کوي او اے ایس ڈی ای اوز د اسسټنټ سب ډیویژنل ایجوکیشن افیسر چې دا سرکلس په سطح باندې وي د 40-50 لګبس پورې کوم دی اوسطن سکول نه ناغي باقاعده سره چې کوم دی خپل ویزټس کوي او دا غي رپورټس کوم دی باقاعده او جمع کی بل اپوینټمنټ کوم دی فیمیل او میل کې دوانو کې ډیر سکول نه کوم دی نو ان شاء الله کوم لگا په ختمې دو دی او دا بل حکومت چې کوم دی نن سبا د ټیچر پی ٹی سی په ترو باندې ټیلنٹ پورټل باندې خلک چې کوم دی اپلیکیشنز جمع کوي ډیر زیات هزار نمبر بره میل فیمیل کې چې کوم دی اپلیکیشنز هم جمع دي کوم ځای کې دا سه ټیچرز کمی وي ان شاء الله دا ډیر زر د پی ټی سی هایرنګ په ترو باندې ان شاء الله دا برابر شي. چاته چې اسه کمیونټي څخه قسم شکایت ایمیل فیمیل نه لکه دې خپل مطالعه دفتر ته ډی او میل فیمیل د څنګه نه نه وروړي ان شاء الله دا غیبه موږ ضرور څنګه په تدارک کو.
د خیبر تعلیم محکمه وی هلته په ټوله ضلع کې دا محل سبان دی وسو تعلیمي ادارې فعال کړل شوی او په باړه او ورسره نږدو نورو سیمو کې په تیره بدمنۍ کې خواوشه یو نیم سل سرکاري سکولونه وران شوي وو چې په هغې کې ځینې په خیمو کې شروع کړل شوي د ځینو مرمت روان دی او بیا د څلیرشتو نه پورته سکولونو د بیا رغولو تعمیراتي کار په اخیری مرحله کې دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو
تاسو زموږ غله مشال ریډیو څخه اوري. د نوریدونکو په پښتونخوا کې د سهار لسنیمي بجې سوي دي. د خبرونو لنډیستم پام راړو. د جنوبی او شمالي وزیرستان اوسیدونکو وایي حکومت د دوی پاسمه کې د رواني بدامنۍ مخه ونیسي. دوی وایي د حکومت او پوځ هغه اداوې بې ځای دي چې په وزیرستان کې امن د پخوا پر تله بر ځای کړی دی. د خبر پښتونخوا د حکومت ویاند بریسټر محمد علي سیف وایي چې حالت تر پخوا ښه شوی دی او حکومت لګیا دی چې دا مسله د تل لپاره هواره کړي. پښتون ژغورنې غورځنګ د خپلو بندي غړو د خوشی کولو لپاره نن په کراچي کې احتجاجي غونډه کوي. د کراچي په سوراب ګوټ کې د ماسپښین پر 3 بجې د رابلل سوي د غونډې تبه د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین ترڅنګ د غورځنګ یو شمېر نور مخکشان او د بشري حقوقو مبارزین ویناوې کوي. د خبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان وای حکومت یې د صوبې د پرمختګ لپاره د لسیزو پلان جوړ کړی. نموړي دا خبره د جنوري پر لومړۍ نیټه په سواد کې د ځایي مشرانو جرګې ته په وینا کې وکړه. خو د جرګې یو شمېر ګډونوالو مشال رډیت ویل چې په اوس وخت کې د دوی تر ټولو لوی مسله ګرانی ده او د دوی په وینا حکومت پر دې هیڅ نه کوي. د لادرکه بلوچستانو د خوشکولو لپاره په کراچي کې احتجاج سوي دی. د جنوري په لومړۍ نیټه تر سره سوي دا احتجاج بلنه د ورکو بلوچستان لپاره مبارزه کوونکي سازمان وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز ورکړی و. د سازمان برستيال مشر محمد عبدالقادر بلوچ ویل چې ریاست دی ورک بلوچستان زر تر زر خوشکړي. او د نوې کال په لومړی ورځ د کورونا وایرس او میکرون باندې له کابله په نړۍ کې د الوتکو په زرګونه پروازونه ځنډول شوی دی. د دې لامل د الوتکو په کارکونکو کې د کورونا وایرس خپرېدل شودل شوی چې له عملیه د کارکونکو کمای رامنځته شوی دی. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د نورو دونکو سم تاسو ته د مشال ریډیو اونیزه خبرونه د مشال ترانا لاندې بحث وړاندې کوو. د دې خبرونې کوربا احمد شاه اعظمي دی او دا تاسو لپاره په تکرار توګه خبريږي.
د مشال ترانا لاندې
سلامونه او ورځ په خیر. احمد شاه اعظمي او د مشال ریډیو اونیزه خبرونه د مشال ترانا لاندې بحث ته مو هرکلی کوم. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویلی دی چې د 2022 کال د جنوري له 15 نیټې به د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشرۍ د موجوده حکومت پر ضد له لاهور خپل تحریک پیلوي. نوموړي د ډسمبر پر 28 د لاړکانې په ګړی خدا بخش کې د خپل مور او د پاکستان د پخواني وزیر اعظم بنظیر بټو څورلسمې تلین غونډې ته په وینا کې پر مرکزي حکومت نیوکې وکړې او ویل چې موجوده حکومت ولسته په اسانتیا ورکول کې پاتې راغلی دی. تر دې وړاندې پاکستان له یو شمېر حکومت مخالف ګوندونو جوړ اتحاد پاکستان جمهوریت تحریک یا پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن هم اعلان کړی و چې د مارچ پر 28 به اسلام آباد ته د حکومت پر ضد لانګ مارچ کوي. خو د دې هر څه په خبرګون کې بیا د پاکستان د اطلاعات او خبرونو وزیر فواد چودري د ډسمبر پر 28 په اسلام آباد کې بې خبري غونډې ته په وینا کې وویل چې دوی حکومت به خپل 15 کلنه آئینی مده پوره کوي چې په 2023 کال کې پای ته رسیږي. نوموړي ویل چې د حزب اختلاف ګوندونه له تیرو درو کلونو راهیسې یوازې اعلانونه کوي او څه ډول لاسته راوړنه نه لري. نن پر همدې موضوع بحث کوو چې د حکومت مخالفه ګوندونو احتجاجونه به څه موثریت ولري او کنه، او آیا دغه احتجاجونه د پاکستان مرکزي حکومت ته سرخوږی جوړولی سي او کنه. په بحث کې زموږ لومړی میلمه په اسلام آباد کې میشت د پاکستان وتلی خبریال او تجزیه نگار حسن خان دی. ورسره زموږ دوهم میلمه محمود جان بابر دی چې په پېښور کې خبریال دی او د پاکستان پر سیاسي حالاتو نظر ساتي، خو هغه به وروسته په خبرونه کې برخه اخلي. لمړی حسن خان ته راځو. حسن خان صاحب، تر هڅه وړاندې خو ستاسو مننه کوم چې په خبرونه کې برخه را سره اخلي. زما لمړی پوښتنه دا ده چې د اسبي اختلاف ګوندونو تر دې وړاندې هم د حکومت پر ضد احتجاجونه او مظاهرې کړي دي، دا ځل د دوی اعلان کړي احتجاجونه له پخوانیو هغو څومره بیل دي، څومره جدا دي؟
ډېره مننه تاسو د مشال ریډیو چې څومره اوریدونکي دي هغوی ته هم سلامونه او نیکې هیلې. دا دا چې لکه تاسو خیال کړی کله چې پاکستان کې ریک انصاف چې کوم دی چې کله په اپوزیشن یعنی د مخالف ډلې سیاست کو کاغه ته مو یاد اغې نه مخکې یا وس چې کوم دی نو اپوزیشن لکه تاسو څنګه په خپل انټرو کې ویل چې پیپلز پارټي والا هم یو اعلان کړی دی چې راوي به د لاهور نه د دې نوی کال نه چې کوم دی هغه باقاعده آغاز کی د حکومت خلاف د تحریک او دغه شان په کوم چې پاکستان ډیموکراټیک موومنت چې پاره کې پاکستان مسلم لیگ جی یو آی او سنورې وړې سیاسي جماعتونه پکې دي هغه الی دی په مارچ کې چې کوم دی د مخکې نه په د درشتم د مارچ نه چې کوم دی د حکومت خلاف د لانګ مارچ دغه کړی دی. او زما خپل خیال دا دی چې د پاکستان کوم ځاله سیاسي ګوندونه دي په خاصه توګه باندې پاکستان پیپلز پارټي او پاکستان مسلم لیگ دی د کله چې د مشرف دور او په هغه ټیم کې دی او چارټرډ ساين کړو وغه ته وی سی او ډی یعنی چارټر اف ډیموکراسي د جمهوریت د لپاره یو دی یو فریم ورک چې کوم دی چې دا به موږ مستقبل کې به موږ سکو ځکه د پاکستان سیاسي تاریخ چې کوم دی وخت په وخت هغه زیات خراب پاتې شوی دی. نو هغه کې دا یو پوینت وو چې یو حکومت هم چې په جمهوریت طریقه هغه حکومت ترلاسه کی کاری او پاتی هغه له موږ پنځه کال چې کوم دی ورکو چې دی پنځه کال تیر کی نو ځکه دوه خبرې دي مثلا یو خدای دا چې پارلیمنت ختمول لکه دې تیر دوه حکومتونه چې د پاکستان پیپلز پارټي او د پاکستان مسلم لیگ چې کله هغه په اپوزیشن کې یا په دغه کې بونو د وزیر اعظم د پاکستان پیپلز پارټي وزیر اعظم هم پنځه کال پورې نه کړو د عدالت یو فیصله لاندې چې کوم دی هغه دوه دې نه برطرف کړی شو بیا د پاکستان مسلم لیگ چې کله نواز شریف نو هغه هم هغه خپل پنځه کال پورې نه کړل او د عدالت یو فیصله د هغه چې کوم دی هغه ښکار شو. هو حکومتونه چې کوم د دوانو د پیپلز پارټي حکومت هغه خپل پنځه کال پورې کړل او د پاکستان مسلم لیگ حکومت چې کوم هغه هم پنځه کال پورې کړل. تاسو کوم څه ګوره نو پاکستان سیاست کې چې کوم دی کافي حد پورې هغه پختګي راغلی ده. دوانه سیاسي ګوندونه چې کوم دی پاکستان پیپلز پارټي پاکستان مسلم لیگ نو کوم دی وګوري نو دی دا حکومت چې کوم دی دا لری کوي ځکه چې په ډېر کم اکثریت سره یعنی شپږ دي کوو ام پی سی چې د هغه په سر باندې عمران خان حکومت کې هغه سره چې کوم دی دا حکومت لری کوي شي کدي دوانه وګوري او دوانه خدوانه چې کوم دی غواړي نه چې عمران خان دی د سوکېنا لری کړی دا یو وجه ده ده چې پیپلز پارټي ته هم دا پته ده او مسلم لیگ ته هم دا پته ده کچري عمران خان دی په وس د عمران پالیسي چې کوم دی کافي حد پورې خاصه توګه باندې معیشت حواله سره هغه کې ډېر زیات ناکام دي. د تجارت ملک تجارت بڑاول د لکه انډستریلایزیشن چې د ویلو خلکو ته روزګار ورکول په قیمتونو باندې کنټرول ساتل د دې اکثره پالیسي چې کوم دی هغه ناکام دي. اوس د دې وجه نه چې پیپلز پارټي دا وی او مسلم لیگ هم بننه چې دا وی کوم انټرنل ډیسکشن دی چېرې هغه خپل پرېشر په ساتي دباو په ساتي ولرکی ځکه نه چې ردې وخت دی عمران خان لرته نو زمونږ تلته کې یو ټرم استعماليږي پولیټیکل مارټر چې دی یعنی سیاسي شهید هغه به دي سیاسي شهید جوړ شو دی بیا خلکو ته لاس چې ما خدا کول ما خدا کول ما خدا کول نه دی دا پالیسی دا چیرې لټ هم کمپلیټ هیز ټنور دی به خپل ټنور دی کور کې خودي سره سره دی خپل ورکر چې کوم دی اغم اکټیو ساتل غواړي دی په پبلک کې د حکومت خلاف چې کوم دی غناره چې وبخل جلسې کول جلسونه کول مختلف دغه تر او مونږ نن دی لر کو سبا لر کو که تاسو خیال چې کړنه مشرۍ حکومت کې نو عمران خان دا یو سټیج نه پیدا وی چې بس سبا فیصله را روانه ده بل ورځ فیصله را روانه ده د هفتې پورز دکیږي او د ګل پورز دکیږي او دغه پدی تاریخ او پدی تاریخ تاریخونه به ورکول بدای پاکستان یو سیاسي کلچر دی چې دی با پرېشر بیلټ کوي وس دباو به بلاوي خلق لبجی خلقو کې بعد عمران خان خلاف چې کوم دی او دغه راوچتي چې ردنه پالیسی د ټولو ناکامې نور زم ما د نه دی خیال چې را د کال 2020 چې کوم دی په دې کې بیان نوي الیکشن شي او یا بچ کم دے لگا جیسے ہٹا تبدیلی سیاسی میدان کی بلکہ دی بخبل انتظار کی
مننه حسن خان صاحب لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړئ پاکستان جمهوریت تحریک یا پی ڈی ایم د 2020 کال په سپتمبر کې جوړ شو او دوی د پاکستان په یو شمیر لوی شهرونو کې د مرکزی حکومت پر ضد لوی جلسې وکړې. لاغه څو میاشتې وروسته بیا عوامي نېشنل پارټي او د پاکستان لوی ګوند پیپلز پارټي د اتحاد پریښو دي. اوس یو خو پیپلز ګوند او بل خو پی ڈی ایم بیل به احتجاجونه اعلان کړی دي. نو آیا د دې اثر به د هغه پخوانی شریک اتحاد د احتجاجونو په نسبت زیات وي یا حکومت به زیات سرخوږی جوړ کړي که څنګه؟
ګوره کله چې پی ڈی ایم جوړ شو پاکستان ډیموکراتیک موومنت او پاره کې دا ټول سیاسي ګوندونه پکې شامل وو، دا یو هغه ډېر زیات یو موثر تنظیم وو ځکه چې ټول سیاسي ګوندونه سیاسي مشران د یو پلیټ فارم لاندې چې ګمبې راوځي شو او امکان دا و چې هغه پبلک سپورټ هم دا وی ترته روان یو دغه پکې کې ده. خو په هغه کې بیا تاسو ته پته چې پیپلز پارټي او ان پی چې ګمبې د دې کې لارې جوړه کړې په ډېر وړو اختلافات باندې چې را مسلم لیگ مولانا بوی چیئر مونږه د حکومت خلاف چې کوم د عمران خان خلاف عدم اعتماد راولو، پیپلز پارټي بوی چې نه مخکې مونږ د پنجاب نه شروع کوو په پنجاب کې بیا دی پر روان چې منسٹر باندې چې کوم د اختلافات چې راځي کې وسو دي دغه نو هغه شی یو کلکیچ پکې راغی چې دغه د وجه نه بیا د دې هغه جدایي وشوله. هغه خو ډېر زیات موثر وکړه چې وروسته پورې پی ډی ایم وي نو زما خیال لري چې حکومت ته به ډېر زیات سخت وخت پېچې کوم دی حکومت په سره مخو. نو هغه خو پی ډی ایم چې اوس چې کوم دی اوس عوامي نېشنل پارټي ځان لا خپل یو وړي کې کور کې لګیا ده، پیپلز پارټي ځان لا د سند او د بلوچستان پنجاب نو شروع آغاز کړي او پی ڈی ایم چې کوم دی هغه د مولانا فضل الرحمن صاحب سره آفتاب شیپور صاحب او سره چې کوم دی محمود خان چې دی صاحب او پاکستان مسلم لیگ دوی چې کوم دی د جدا تحریک نو هغه زور د سیاسي ګوندونو چې کوم دی هغه ماته نه ښکاري چې لکه دا انډیویجولي د دوی چې کله مشترکو نو دا هغه چې بسونه پرشر او هغه خو په یو صورت هم د ځان ځان لنیش کېږي که اوسه پورې پی ڈی ایم وي نو دا به د مخالفه ډلې یا د اپوزیشن جماعتونو چې کوم دی ډېره لویه کامیابي وه او زما په خیال باندې دی په حکومت کې کوم دی ډیر ډیر ټف ټایم ورکړ په پارلیمنت کې دننه هم او په سټریټ باندې هم یعنی بهر هم خو هغه ما چې نو خدا نشوي د تاسو د چیرې پیپلز پارټي او ان پی کدي جدا لګي پی ڈی ایم جدا لګي د جدا جدا دغه سره د دې ته هغه امره فائدہ نہیں او نو په حکومت باندې هغه امره پرشر جوړیږي خو ار پارټي چې کوم دی خپل ورکر موبلایز کړي مسلم لیگ والا هم اغیر لګیا دي تو پی ڈی ایم کے لگ پیپلز پارٹی تا دا یو دغه وو ځکه چې پیپلز پارٹی د دې لبا زیات پولیټیکل سټرګل چې بکیږي هغه په پنجاب باندې کیږي نو پیپلز پارٹی تم دا پته ده چې په پنجاب کې ک ووټ هغه سټیشن هغه ته په انټی نواز باندې ته ووټ هغه سټیشن و چې ته کله په پی ڈی ایم کې ونه بیا ته انټی نواز سلوګن یا پالیسی ته نشو دا کولی وسته په خیبر پختونخوا کې نو په خیبر پختونخوا کې که ته ووټ اخلي نو هغه به یا ته انټی مولازی او زیاتره ځکه چې لګي د پی ٹی آئی نه خلک خپه دي نو تبه ان ټی مولا به ځینو عوامي نېشنل پارټي ته دا پته واکه یاره که زه د مولا سره اتحاد وکم نو بیا به زه دلته کې د چا خلاف زه دا کوم ځکه چې خبر پښتونخوا کې مسایل چې راغلي دي نو زیاتره په هغه کې لاس چې کوم دی د مذهبي ګوندونو دا غي هغه پالیسیز دا غي د وجه نه چې کوم دی هغه مذهبي انتها پسندې حواله سره تبه په خبر پښتونخوا کې چې تقریر کوي نو خدا به وي چې را دې مذهبی انتها پسند دی دلته صبح هم خراب شولو د سودی اوسیدونکو پښتنو ته یا نور قومونه دي پکې هغه ته هم نقصان ورسید اوس الته کې چې ته دغه تر کې نه او سټیج سره شیر کې نو ما په خیال دا خو پریکټیکل ډیسیژن چې دوه پټو واغ خپل د خپل خپل مفادات د پیپلز پارټي د پنجاب د پاره دا فیصله وکړه او ان بي سي کوم دی هغه ته دا پته و چې په خبر پښتونخوا کې به ته د مذهبي جماعتونو خلاف دا غوښته او تاسو دا غوښته د لوکل ګورنمنت الیکشن کې هم کتل نو هغه امره امپیکټ پې نه خدا دې چې هر پارٹی په خپل خپل ورکر سي کړلې هغه به سټریټ تر ولي هغه به موبلایز کړي.
مننه بل حسن خان صاحب د پاکستان د حکومت مخالف سیاسي ګوندونه چې دي تور پوری کوي چې موجوده حکومت د دې هواد استابلیشمنت یعنی پوز او استخباراتي ادارو په مرسته راغلي او هغه شاته ولاړ دي او نه غواړي چې حکومت ختم کړي. آیا رښتیا هم د استابلیشمنت رول په دغه روانه سیاسي بازی کې مهم دی کنه؟
ګوره دا خو پاکستان کې خو چې هر الیکشن شوی دی نو لکه دا الزامونه کاغه ایم ایم ار اغلی دا پاکی باندې دا الزام چې را دا استابلیشمنت راوستي دا غنه په سوال نه شي پاتې پیپلز پارټي والے نو غیبان دا الزام دی نه مکه چې مسلم لیگ مراته پاکی باندې دا الزام دا یو ریڈی میڈ الزام یی چې دا لګي خو دې کې دا شکار چې اسټابلیشمنت چې کوم دی لکه دا خو یو وتی دی چې خبره سیټنګ ان روم کمره کې یو وتی ناشته او بیا خاص کر پاکستان کې یا په داسې د درېمې دنیا جمهوری ملکونو کې دی په هغه کې د اسټابلیشمنت او بیا زمونږ پرابلم د سکیورټی پاکستان یو سکیورټی مسله هم ده یو طرف ته هندستان دی د غټ مخالف چې کوم دی چې د پاکستان نه سوچان د غټ دی او دا انټنشن دا دی چې پاکستان بارے کې دا وی په دنیا کې یو بیانیا لکه پاکستان داسې مخ بند کول او پاکستان یو ډېر خراب ملک په تور باندې پیش کول یو هغه د بل طرف ته افغانستان چې د تیرو سلويختو کالو نه چې کوم دی الته یو غټ دی سکیورټي مسله روانه ده ولاینا ده یا چې کوم دی انټرنل جوار ده دیز نو مور سیکرټ نو دا چې حالات کې سکیورټي ته لک پرومیننس ملاویږي بیا د شروع نه هندستان سره دښمنی د 1900 جنگ ده یو یا ایم جنگ ده که ناتو سل وختم جنگ بیا د یو کم سل سل چې 99 جنگ دا ټول سيزونه چې راواله نو سکیورټي والے ته یو ډېر یو ایج یو مونوپلایز کړی دا هغه موږ جدي نه بیانیا چې څنګه هغه د سکیورټي اسټابلیشمنت هغه هم دغه کړی دا نو دیوس د پرابلم دا د سکیورټي اسټابلیشمنت ته یا زموږ اسټابلیشمنت ته چې پیپلز پارٹی او عوامی نسبت سوری پاکستان مسلم لیگ دا چارٹر آف ڈیموکریسی لینگویج دی کم انڈرسٹینڈنگ ہو یا وہ سرپ کے مولانا فضل الرحمان یا جماعت اسلامی دا چکل لندن کی ریڈی میٹنگ شو باقی کے دا انڈرسٹینڈنگ ہو چیئر منگا بعد دا اسٹیبلشمنٹ سرا دا یو الیکٹڈ گورنمنٹ خلاف چکم دے منگا نو ودرو گنا نو وہ اسٹیبلشمنٹ مخ کے با چکل دغه شان تے حکومت تے مسئلے را لیا وہ حکومت دغه شنو اپوزیشن باندې اسٹیبلشمنٹ سره ودرې ده نو چې اپوزیشن باندې اسٹیبلشمنٹ خپل نه شي راتلی اسٹیبلشمنٹ په خامخا د اپوزیشن په خپل باندې یا په ګمر دي ټوپک دی او داس بکی اوس دې ټیم کې اسٹیبلشمنٹ سره پرابلم هم دی چې هغه سره اونلي ون اپشن دی دی او هغه د سی پی ټی آی سپورټ کی یا سکیورټی اسٹیبلشمنٹ چې کوم نه پی ټی آی سپورټ کی ځکه پاکستان پیپلز پارٹی خپل یو سٹانس هغه کې دی لایک انټای اسٹیبلشمنٹ مسلم لیگ کې بیا د ور دړي دا چې نواز شریف چې کوم مین مور دی اغم انٹی اسٹیبلشمنٹ دا اغم سٹانس دی خاص کر کوم غو دغه کې وای سیکنډ ایئر لیڈرشپ کې نو مریم نواز دا غا انٹی اسٹیبلشمنٹ دی بلده کې کوم دی بلاول چې کوم دی اغم دی اتر کوشش نه کوي چې پیپلز پارٹی والا جی الا یا ورکر چې کوم دی اغه هم ته انٹی اسٹیبلشمنٹ سلوګن باندې پاکستان دی جنرالی چې ته ووټ اخلي ته دغه کې نو ته یو سترونګ انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیا به ته مخې ته راوړي دا وګوره چې د دې سره د دې وجوهات په بنا باندې د ټینګ اسټابلیشمنت څنګه دی راځي سره آپشن زم نشته نو دې وخت کې اسټابلیشمنت بالکل د حکومت سره ملټری اسټابلیشمنت شو یا د سیویلین اسټابلیشمنت شو هغه د لپاره ډیو ټو د لیمټډ آپشن هغه د پی ټی آی سپورټ بالکل دا خبره ستاسو ټیټه
شي سم د ډیر زیات مننه حسن خان صاحب د پاکستان وتلي خبريال او شنونکو چې زموږ سره په دې بحث کې برخه واخیسته هغه د خپل مصروفیاتو پر بنا باندې زموږ سره خدای پامانه کوي حسن خان صاحب ډیر مننه بل خبریال په پېښور کې میشت د پاکستان خبریال محمود جان بابر چې د پاکستان پر حالاتو نظر ساتي تجزینګار دی بیلابیل پروګرامونو ته موږ مخکیم راغوښتي دي هغه دا وخت را سره ملګری شوی دی محمود جان بابر صاحب تاسو ته په خبرونه کې شراغلاست وایم دغه بحث ته دوام ورکوو د اس اختلاف ګوندونه یو خا دا تور پوری کوي چې د پی ټی آی په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشرۍ موجوده حکومت د 2013 کال په عامو انتخاباتو کې د درغلي په نتیجه کې راغلي چې حکومت دا تور ردوي بلخوا بیا دغه ګوندونه وایي چې حکومت په هیواد کې بے ساري گرانی راوستلې بیروزګاری زیاته سوي او د ناسمو پالیسانو له وجې د عوام ژوند یا د عام ولس ژوند په زحمت کړی دی آیا رښتیا هم دغه بنیادی اسباب دي چې دغه ګوندونه وسره ولاړ سوي دي د احتجاجونو اعلان کړی دی پیپلز ګوند یو خو د جنوري د 15 نیټې څخه او پی ڈی ایم یا پاکستان جمهوری تاریخ بیا د مارچ له 23 نیټې څخه کیسه به اختلاف حکومت ته ځان رسول غواړي
السلام علیکم ټول اوریدونکو ته تاسو ته السلام علیکم خبره دا غوړنګي چې دا په پاکستان کې کوم حالات جوړ شوی دي او دا ګرمي چې اچانک جوړ شوی ده خصوصا د پیپلز پارټي د اړخه چې کومه خبرې کیږي په پاکستان کې نو دا ټول خلک له پته ده چې د وخت کې په پاکستان کې د تحریک انصاف نه پس چې کوم موجوده حکمران ګوند دی هغه نه پس که د چا په حق لږه سوچ کیږي چې هغه د پاکستان
چکم مختدر اداری ورته یا ورته اسٹیبلشمنٹ وی اغه سره موږ دې اړیکی ته اغه ته اړه باندې دا سوچ راځي چې دې وخت دې دې اړیکی به چا وینو اغه پیپلز پارټی ښکاری او خلکو دا تاثر هم اغه ست دې پیپلز پارټی دې خبرونه چې کې دې چې او دې پیپلز پارټی مخکې خبره تر جوړ شي وی او پاکستان کې اغه د حکومت تر اوسه امکان وی مودی د پارس پیپلز پارټی اغه خبرې لګي زیات ښکاری لګي دا اغه اعلانونه هم زیات ښکاری اغه په هر سیمه باندې خلکو لږه پیغام ورکړي چې اغه اوس یو ځل بیا ام اغه رنګ فعال جماعت ته څنګه چې د بینظیر بھٹو په وخت کې موجود و او بینظیر بھٹو چې کما و اغه به څنګه خپل کارکون ځان سره مخ کې بوتلو او د پورو پاکستان کې اغه له به د سلور وړاندې سبو زنجیر ویل د بینظیر ته اغه نوم یې دا چې خو دې چې د سلور سبو زنجیر بینظیر نو چې اوس دا یو پیغام ورکړي لګیا دی په خبر پښتونخوا کې هم د دې حل ځلې روانې دي او د پنجاب اړه باندې د دې یو ځل بیا په میدان ته دراوڅو چې دا کومې خبرې کیږي نو په دې باندې زه دا نظر لرم چې پیپلز پارټی ته چې کله خبرې اترې په پاکستان کې چا سره هم کیږي نو که مقتدر قوتونه په پاکستان کې چا سره خبره کوي نو هغه ته اول تپوس کوي چې په پنجاب کې د پوزیشن سیسټم کې نشته ځکه چې پنجاب یو ډېر لوی ووټ دی په پنجاب د پاکستان ټول کې لوی ووټ لري دی وخت کې او تقریبا 3 کروڑ پورې خلک ویل کیږي چې صرف په پنجاب کې نشته دي نو پیپلز پارټی دا پیغام بار بار ورکوي او نه صرف پولیس ته ورکوي بلکې هر هغه چا ته ورکوي چې څوک پاکستان کې چرته حکومت جوړولو کې چا سره لاس امداد کولی شي او دا پیغام ورکوي چې موږ په پنجاب کې هم فعال یو ځکه هغه بار بار اواز کوي چې موږ پنجاب ته راځو موږ لاهور ته راځو خلکو تاسو تیار اوسئ موږ روان یو او چې موږ درشو نو هلته به بیا موږ مخکې ځو بیا به یو بل سره ځو ووټونه به الو هلته به خپل خلک ودرو پیپلز پارټی به یو ځل بیا په پنجاب کې راژوندی کړو نو د بلاول بھٹو د خبرو اترو خو دا دوه روخه دي یو خو د پنجاب خلکو له او بل خپل کارکون ته پیغام ورکوي بل هغه قوتونو ته هم پیغام ورکوي چې چا ته دا تپوس کړی دی د هر چا نه چې که تاسو موږ سره خبره کوئ نو په پنجاب کې راته اول خپل طاقت وښیي نو هغوی ته دې خبرې پته ده چې په پنجاب کې دې وخت کې د میاں نواز شریف د مصدق نن طاقت ټولو کې زیات ښکاري نو هر هغه جماعت سره به هغوی خبرې تایید شي وکړي چې هغه د مصدق نواز هغه چې کوم ووټ دی هغه ځان ته د راړولو سوچوان چرته څوک لري نو دوی به هغې سره خبره کوي نو ځکه د دې بلاول بھٹو د اعلانات هغې رفتار د اعلانات د پنجاب په اړه دي ځکه چې دوی ته دې خبرې پته ده چې اوس یوازې د سند په ووټ باندې دوی سره څوک خبره نه کوي د پاکستان لپاره یوازې که خیبر پښتونخوا کې هم دوی چېرته ران سره خلک یو ځای کوي نو دوی سره څوک خبره نه کوي تر څو پورې چې دوی سره پنجاب یو ځای نه شي
او بل مولانا
صاحب خبرې مولانا صاحب په باره کې چې تاسو کومه خبره کړو د مولانا فضل الرحمن صاحب چې دا کوم اعلانات دي نو د هغې خو د 23 مارچ اعلان ولې ایښی تاسو پته ده د هغې وجه دا وه چې دوی ویلي وو چې موږ به لانګ مارچ کړو خو وخت 3 میاشتې ولې ورکړو ځکه چې دوی ته د دې خبرې اندازه ده چې په پاکستان کې الیکشن کمیشن کې یو کیس روان دی او هغه کیس چې کوم دی نو د هغه کیس دوی انتظار کوي لګیا دي هغه کیس د فارم فنډینګ کیس فارن فنڈنگ کیس کې دا څه ښکاری چې د عمران خان جماعت چې کوم دی نو هغه سره د هغه پیسو هیڅ حساب کتاب نشته کوم چې د بهر ملکونو نه خلکو دې ته رالیږلې وي که خپل کارکنانو کار چاوي چې ورته رالیږلې وي پیسې د پاکستان ته راتلو حساب کتاب پشته خو د هغې د خرچي حساب کتاب نشته نو د مختلفو سیاسي جماعتونو دا خیال دی چې کېدی شي چې په دې کیس فیصله کراغه نو د عمران خان جماعت په پاکستان کې ختم شي دا به کل ادم شي دا به اذن دی دا به ختم پدی شي چې دې سره په خپل حساب کتاب نه مدو دا پیسې لکه چې خوړلې نو د عمران خان هم د اغه د جماعت د اړه هم د مسلمانګ نن د پیپلز پارټی او د جماعت اسلام په اړه باندې هم دا چې کیسونه ام اغه الیکشن کمیشن کې شوې دي چې د دوی نه هم حساب کتاب وغواړي نو زما خپل خیال دا دی چې عمران خان خپل پالیسی او خپل منصوبګندۍ دا ښکاری چې هغه دا غنی چې د دې نه مخکې چې الیکشن کمیشن دې ما اوږاسي او الیکشن کمیشن دې ما د سیاست نه لري کې د هغه نه مخکې کې دې چې د خپل سیستم روان ورزوم نه بخښي نو ځکه خلک په پاکستان کې دا ګنګوسه کوي چې دا نظام چې کوم په پاکستان کې روان دی نو کې دې چې دا زر تر زر ختم کړي شي دې د ختمولو شاته عمران خان د غیوب پالیسی او د غیوب منصوبندۍ دې مونږه کدی نه مخکې چې زما جمعه صرف یوازې په پاکستان کې څو ختمې زولې کومې سم چې ټول ختمانه کومه ونه ویم چې یاره دا خو پاکستان کې ګرانی ډیره و ما ګرانی نه شو کنټرول کولی
او حالات هم زما د وسنه بار زبر د مشکلات او خلاص شم کوم مشکل جون چې اوس تیروم ځکه چې هغه په خیال باندې هغه سره یو خټی نشته نو ور سره حکومت کې شو نو ور سره په پاتای کې شته نو په پاکستان کې چرته د اسمبلی نه ختمي کې نو دا سوچ هم دلته شته چې کېدای شي یو ځل بیا د یو اوږد وخت لپاره په پاکستان کې اډو اسمبلی ټاکنې ونشي نو په ټاکنې ونشي نو دا نظام به ختم شي نو په پاکستان کې بیا دا نظر لرل کېږي چې کېدای شي صدارتي نظام راشي کېدای شي که پکې چرته ټکنوکریټس حکومت راشي او هغه خلک پکې راشي چې بیا د هغې سیاست سره څه تعلق نه وي او هغوی په ذریعه دا ملک اوچلولی شي
پاکستان وزیر شیخ رشید احمد نن پرالپنڈی کې رسنی سره د خبرو پر مهال دا وکړه چې وزیر اعظم عمران خان به د خپل حکومت پر پنځم کال یعنی په 2023 کال کې گرانی ختم کړي او فواد چودریم دا ویلو چې دی به د خپل حکومت چې عیني مدد دغه پوره کوي. آیا د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ موجوده حکومت دا توان لري چې موجوده ستونزې حل کړي یا آیا د موجوده ستونزې د حل لپاره له حکومت سره څه فارموله شته او کنه؟
نور د پاکستان کې په واضح توګه باندې په خپل د عمران خان په حکومت کې هم دا توان نشته او دلته په پاکستان کې د نن په خزانه کې هم دا توان نشته. بل څه داسې خبره هم نه ښکاري. یو خبره چې ښکاري چې زه په خپله نظر لرم کله کله سوچ کوم که عمران خان اچانک څه کول غواړي نو هغه به داسې څه وکړي چې دا خلک ځان سره بیا یوځای کړي. نو هغې کې چې تاسو نظر واچوئ نو هغه دا دی چې د پاکستان کوم پاکستان باندې کومه قرضه ده، پاکستان پسې چې د خلکو کومې حکومتونو کومې پیسې دي، د ادارو کومې پیسې دي، د آی ایم ایف پیسې دي، د چا چا دي. نو که دا دوی په یکمشت ختمې کړي او د چا سره داسې خبره وکړي چې دا پیسې روړي او دا یکمشت دا پیسې ختمې کړي او دا سودونه چې کوم ورکي او چې په دې باندې کوم دی هر کال د دې نه چې کوم پیسې زیاتره غټه پنګه چې بهر دي، نو کدا سلسله دې بنده کړو د دې د بندولو لپاره دې سره یو لار نیمشته دي او هغه لار ډېره ګرانه ده. خو بیا هم هغه لار شته. زما خپل د عمران خان غوندې شخصیت چې کله زه هغه د ذات چې کله جایزه اخلم نو ماته دا پته چې دې کې دي یو داسې اچانک داسې یو کار وکړي یا ټول خلک اریان چې چیر دا د سوکړه کنه. نو زما خپل خیال دا دی کې دې شي دا چرته خپل یو اتحادي ملک سره یا چرته یو ادارې سره یا چا سره داسې خبره وکړي چې ټول پیسې تاسو مونږ ته راکړي او مونږ به دا ملک چې کوم دی نو دا به مونږ په یو لار باندې روان کړو، بیا به مونږ دا پیسې به تاسو ته واپس کړو. نو داسې کېدې شي چې دوی داسې یو اتحادي ملک چرته وګوري، اتحادي وي که نه وي، که چا سره ښه تعلقات وي، هغوی ته ووایي چې ټول پیسې تاسو راکړي مونږ یې مخکې ورکړو. ډېر ګران سوچ دی، ډېر ګران سوال دی. خدای یو حل هم شته په پاکستان کې چې اچانک عمران خان ته دا اعلان وشي چې هغه ټولې قرضې ختمې کړي، نو بیا به عمران خان نه بغیر بل چاته څوک څنګه ووتي په پاکستان کې؟ نو ځکه دوی سره همدغه یو لار دی، نه بله لار ماته نه ښکاري.
او بابر سازما وروستۍ پوښتنه ستاسو دا ده، مخکې تاسو ذکر وکړي که چیرې حکومت استعفا ورکوي یا اسمبلیانې ماتیږي او له وخت مخکې د نوو انتخاباتو په نتیجه کې د پاکستان مسلم لیگ نون یا پاکستان پیپلز پارټي حکومت جوړیږي، نو آیا تاسو فکر کوئ چې دوی به د دې هیواد موجوده ستونزې لکه بېساري ګرانی یا بیروزګاری یا اقتصادي بحران ختم کړای شي؟
ګوره که موږ خو دا خو نشو ویل چې دوی سره مخکې لپاره څه پلان دی کنه، خو موږ چې وروستو کوم دوندونه دی د دې په وخت کې کتلې دي نو هغه د عمران خان د ژوند ملک آسان او د ولس لپاره په ظاهر آسان و. داسې ښکارېده چې دوی ته چل ورځي چې ډالر دې هم کنټرول وساتي، دنیا سره دې هم خبرې وکړي، د تجارت په چلم پوهېده، د ډالر د ډیویلیشن چې کوم اوشو د عمران خان په وخت کې دا هم هر چا په دې باندې تنقید کړی چې د عمران خان ته نور په کار چې دا کار کړی دی. زما خپل خیال دا دی چې د دې حکومتونو خپله یو تجربه شته، د پیپلز پارټۍ هم خپله تجربه، د مسلم لیگ هم خپله تجربه ده او دنیا کې هم د دې تعلقات ښه دي. نور د عمران خان چې کوم دی، نور عمران خان په اړه که تاسو وګورئ نو دنیا کې هغه د یو جدي انسان په تور باندې مشهور دی، چېر دی ضد ډېر کوي که نه، او دی چې کومې خبرې کوي نو هغه خبرې داسې نه وي چې څنګه لکه د سفارتي په ژبه کې خبرې دی، نېغ په نېغه ډېرې خبرې کوي، ډېرې نېغې خبرې کوي که نه. نو زما خپل خیال دا دی چې د هغه پارټو چې ماضي ته وګوري، د هغوی تېرو حکومتونو ته وګوري، نو هغوی خو د خلکو دا ژوند پکې لږ ښه و که نه. د عمران خان د دې حکومت نه لږ ښه و، نو ځکه اوس هم خلک خوشبین دي چې یو خو هغوی سره تجربه کار خلک و، بل عمران خان په حکومت کې تر اوسه پورې چې دا خلک د هغوی ته زیات ښه نظر سره ګوري، د عمران خان حکومت کې یو خو خلک نه تجربه کار و، دوی له چل نه ورتلو. زه به ویل ما سره پوره ټیم تیار دی خو ټیم ورسره نه و. بل دویمه خبره دا وه
چې څومره پیسې کم کم ځینه هم راغلي په هغه کې غلا خامخا شوې. تاسو اول وګورئ د کرونا فنډ کې غلا شوې ده کنه، د کرونا فنډ کې غلا شوې ده، په چینی کې غلا شوې ده، په اوړو کې غلا شوې ده، په پټرولو کې غلا شوې ده، او د ټولو کې عمران خان ملګري راوتي دي کنه. ځکه د عمران خان نه خلکو زلت زیات تور ښکاري، او عمران خان د اړخه دې غلو ته بیا څه سزا هم ورنکړي، خو صرف به یو طرف ته کړي، بس تاسو لکه خواشي نو صرف طرف ته شي. که دې یو کس هم ته سزا ورکړې وي نو کېدای شي چې اولس هم ورسره دا نورې سختې تېرې کړې وي، خو دې چا ته سزا ورنکړه، نو د هغه د وجې د لسل زیات توري شو ورسره.
صحیح سمه ده. ډېره زیاته مننه محمود جان بابر صاحب موږ ته د وخت راکولو. د مشال راډیو خبرونه د مشال ترانه لاندې پر همدې ځای پای ته رسیږي. د خپل میلمنو حسن خان صاحب او محمود جان بابر صاحب یو ځل بیا د زړه له تله مننه کوو چې زموږ سره په دې خبرونه کې برخه واخیسته. تر بیا مزه احمد شاه زمي په مخه شو کوم شو راز ولري په مخم شس
د مشال ترانه لاندې.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریټ کې
منګل ته دې چې کومې ده
هندستان هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس